شپږ بجې شوې. احمد شبریم دا سجل رډو د دې سر په خبرونه کې ساسو قربا. السلام علیکم. خبرونه: داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لښ تر لښه یو ویشتنه وشل شول او یو 50 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرژوبلو شمیر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نقشه کړی دي. خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثر وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش د ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیرې کیرن ډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغې وحشیانه وبلله. کیرن ډیکر پر خپله ایکس پاڼه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوشي څرګنده کړه او ویې ویل چې افغانان باید پرېښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول اعمال که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه یې بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجه د ینجه تخم، پیاز، وچ او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1,402 کال کې افغانستان د شاوخوا 2,000,000,000 ډالرو په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت DPA خبری آژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکې میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې 1,000,000,000 ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټرز آژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستاني رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000,000,000,000 پاکستاني روپۍ زیات شوي دي چې اوس ټول قرض 4,680,000,000,000 روپیو ته رسیدلی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: ګڼو نړیوالو اپکور د نن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملاً هیڅ نوی اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندویو ادارو په مرسته د یو شمېر ښوونځیو له ترمیم او رغاونې خبرو.
د داخلي بودیجې نه حتی 2,000,000 افغانیو په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. همداسې تر لسو پورې موږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي.
په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وي، نو ښه ښکلې اصلي راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند له هڅو خبرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هیلي وشوده چې بیا هم افغان جنو تل شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. د حمل په لمړی نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د شونځي زنګ وکړنګاوه چې نه په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه د نجونو د شونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیه ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د شزو سازمان هم پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمه دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پایته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بشن نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته شونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوي توجیه کېدای نشي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونې وي او نه د نجونو د شونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله په خوا ویلي و چې تر بلې خبرتیا پورې دي لږ پښم ټولګي پورته نجونې شونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکو غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفی د استریز د کلو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاو او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړوي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نشي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د شتو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وخی چې ګویا دوی د دینجونو د تعلیم مخالف نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ نوی اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وای چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې چې د پښواو خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې 3 نیوي شونځي جوړ کړي، خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم. د کابل ولایت څخه مکتبونه نسته، دا دریم کال د غدراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم سیمف کې ولم په منګ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډیر بد غیزه په ما کړه چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند به خیر اتنګ ک.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوې هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندوی ادارو په همکارۍ د نشتې شلو شوانځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې درې کاله پوره کیږي چې لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د پر تعلیم بندیزونه لګیدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې 60 خونځې ودانه ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نور اسانتیا به هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی رادیو ته وویل
چې داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولای شو داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکاري ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم د عصري تشنابونو او دغه سی نور یحاتی دیوالونو او نور لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه ترسره کړو. ډیر مکاتبو کې تجهیزات او پروسه تکمیل کړه.
هغه وای اوس هم ډیرې خونځي ودانی نه لري خو په دې هیله دی چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري یو شمیر خونځي او ودانی جوړ کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو په هغه باندې کار وکړو هم د داخلي بودیجې نه هم د مؤسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پر مخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه راز دکی او هغه ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغه حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکو به وای د خونځیو د ودانی او جوړول او ترمیم خده خو غوښتنه ده چې باید لشپګم لورو ټولګیو خزینه زده کوونکو او د پهونتونونو خزینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمينه برابر شي. د دوی په وینا چې ولایت د خزینه ډاکټرانو صحی کارکونکو او خونکو کمی سره مخ ته چنجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکول پرته دا کمه نشي پوره کیده او د هر ورځې په تیریدو مخ په زیاتې دوده.
منګ هم زرانه بخش کې د تعلیم لپاره ضرورت درو هم نارینهو کې ضرورت درو. دلته منګ زنانه ډاکټرونه لرو زنانه معلمونه لرو زنانه بخشونه کې مثلا منګ یو تعلیم یافته خزیونه لرو او منګ زمونږ ژوند بیا مخ کې نزي خپل حالت کې بیا باقی پاتې. ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی چې هر یو بخښونه کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وای په داسې طرحې کار روان کړي چې ورسره په خونځي او په هنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپیریال چمتو کړي. خو له خونځي او په هنتونونو منه کړې شوې نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وای چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سخت دریځ ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح شار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنځشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید بارنبا نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له حکومت منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همدارس د امریکا د استخباراتو رئیس ویلیام او د مصر د استخباراتي ادارې لمشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبري بلل شوې. د غزې د جګړې سباندې 15 میاشتې وسی. دا جګړه هغه مهال پیل شو چې د حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي بولي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یوش مریر غمل د تیر میلادي کال په ورستیو کې د لندمحاله اوربند پترس کې د لسکونو فلسطینی بنديانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي په دې ترنګ کې تر اوسه پوري 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنو چارو وزیر انالنا بربوک پروند خپل هیواد پارلمان ته موبایل چی پر رفشار د اسرائیل د حمله د احتمال درکه اندیشنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندیښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغه سې درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی، بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودری شي چې په اوکراین کې دری شي.
په کندهار کې سشکل د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای تیر کال په دغه ولایت کې یوشت فارمونه و خوشش کل ده غشمیر دری او یاو تر سیدلی چه شاوخوا 50 کیلو شات با تری تر لاسه شی. بلخوا ده مچوی روزون که وی شاتی بازار نلری او ده پخوا پسیر پا شبایه نخر چی شی او هیله کهوی چه ده غستون زی حل شی. تفصیل پا دیرا پور که
چی ده یخ ده گنا مچوی نوزی یخ خواجه ده
تا چی ده خالی ده اوس؟
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیس د مچیو روزنه کوي او دا مهال د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د پوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې. نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وي، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
مرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. مرزا محمد وایي په خواه کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم سوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ او رقم اصل سره ست چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم له سره کم سوي دي. خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک سره ولت سوي دي، خوشي اصل ډیر خوشي، خصوصا بیا د ریحان او اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې او بولګول او مالداري ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د مچوي د روزنی په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 50000 کیلو شات به تر ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لاره پاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د مچوي په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي. پروش کال موږ تقریبا 20 فارمونه درلودل، نو سش کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې درو بیا تر رسیدلی دی. د اصل تولید تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځای مچیو سل د پروش کال پر تلام ته توالي غلي پاسول کې نو پروش کال موږ تقریبا 3000 درنیم زره کیلو پر شاته د لوی سش کال شاته تولید اندازه 2000 کیلو تر شه دی ان شاء الله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو لګول څخه حاصل تولید شو، خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن د روژې مبارکې 12 ده. یو شمېر افغانان وایي هر کال په افغانستان کې د روژې په ورځو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي، خو خلک وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی څه اندازه کم شوی دی. دا ولي نور په دې راپور کې
مسلم عورت قرآن تلاوت نہ کوا دروجی میاشت پوزو بر بند
دروجی مبارک روان میاشت د مسلمانانو لپاره یو تر ټولو سپیشل میاشت. په دې مبارک میاشت کې د نړۍ مسلمانان د نورو میاشتو په پرتله زیات هڅه کوي څو له نورو خلکو سره مرسته وکړي او زیات عبادت وکړي څو ثوابونه ترلاسه کړي. خو په دې شاوخوا ډیر شروزنی دینی ازموینه کې څوک ثوابونه ګټي، څوک د خلکو زړونه ترلاسه کوي، خو څوک بیا د خپلې کمې حوصلې او غوسناکه خوی له کبله نور روژتیان ازاروي. خو په افغانستان کې خلک څه کوي؟ آیا ثوابونه ترلاسه کوي که د خلکو زړونه ترلاسه کوي او که روژتیان ازاروي؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي محمد ولی وایي د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي نه هم ثوابونه ترلاسه کوي او نه هم د خلکو زړونه، بلکې د روژتیانو ازار ترلاسه کوي.
هغه کسان دي هغه چې یا نسوار کوي یا سګریټ وي یا یو بل چلم لم وي، نه دی دا کسانو ته تر هغه په پرتله چې هغه نیک کوي هغو ته ډېر درد ورځي. نشیان دي هغه خلک یې پر دماغ باندې خدای مای بانه غواړي، نه دی بس دا خشک طبیعت او دغه تندی ترش نیول دا د عموما یو څه کسان شته، مګر خاص کر د کسانم دغه نه دي چې مقصد دی او کوم شی وړي، مثال یا بینډۍ دي اوس څه قیمت باید در د پټاټه او تر بینجنو نورو شیانو نه ته خو زنانه ده په کور کې کوچنیانو سره دې دا خدمت کوي، د جارو خدمت دی ستا کالي تر پرې وي، خامخا به دا یو څه یا سوځلي وي یا به دی نیمخامه وي یا روژه د مالګه یې رسوي یا کوم دارو مارونه یې وراچولي. نه ته به د ښه حوصلې څه کار واخلې، نه دی په کور کې دبدبه جوړه نه کړې چې دا ولې مقصد داسې دي کړي دي دا ما راوړي وو پر دې څو لګښت راغلی دي داسې دي واسې دي لګښت. خو دغه مسلمانم دغه مسلمانې روژه ده په کور کې ماشومان یې د غاړې دي د کور خدمت یې د غاړې دي، داسې باید څوک ونه کړي، نه دی که قیم د عمل باید ونه کړي.
په افغان ټولنه کې دا یو عامه خبره ده چې تر ټولو ډیر هغه نارینه په روژه کې بد ورځ کوي او غوسه ډیره کوي چې نسوار او یا هم سګریټس کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور ځوانان بیا په دې باور دي چې سش کال د نورو کلونو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې په دغه ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی او د نارینه و ترمنځ جنجالونه کم شوي دي چې دې لامل د وایې خوالی یادوي. د دې په خبره چې سش کال په دغه ولایت کې روژه په سړه هوا کې ده او روژتیان زیات نه تږي کیږي، نو ځکه زیات غوسه کیږي هم نه. خدا ځوانان له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورنیو کې د ښځو سره ښه چلند وکړي او تر څنګ یې د هغوی سره په کارونو کې مرسته وکړي.
زما نوم عبدالباقي دی، د روزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. روژه بیخي په خیر تیریږي، مشکل نه پشکې راځي، داسې د خیر روژه ده، تند او لوږه دا نه پشکې راځي، دغه جنګ او شی در وسه نه دی پشکې جوړ شوی، ښه د خوند روژه ده، خوچانه د غمېدلې دا غوسم که څوک اوس کور ته جنګ و جنجال جوړوي، دا غوسم دا غوښتنه ده چې هر سړی روژه ګیري، د ځان دپاره ګیري، نه د ښو دپاره ګیري، ښه دی د نورو دپاره نه ګیري، د غو دپاره هم دا غوښتنه ده چې څوک باید چې جنګ و جنجال ونه کړي، ښه د خوشحالۍ روژه مات یا روژه ونیسي.
زما نوم نوراغا دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ. نو خوس ته زیات مرته وطن د مرته وطن ما خلک ګرد دغه رقم دي، د ښو سره جنجال کوي، د باندې سره وځي، یو خبر تا کتم نه دا یو سړی خبر ته کیده جواب نه لري مګر سکور ته واسطه د کور پنځ نه دی
مننه زمانم نظام الدین دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو یم زما پیغام هغه خلکو ته دی چې د پروژه کې دا سیوریا کې په کور کې هم شهر کې خلک دکانداران بل څوک نو دا اوس خصما د هله د مرته پیغام دی چې د پروژه مبارک په میاشت کې عدل انصاف کې او خپل هغه کم ریویو چې د هغه خپل کورنۍ سره هغه باید په شت توګه وګي ځکه چې د اغراجان چې د داسې نه ده چې بس یوازې د نارینه روژه ده ځکه د ښځینه هم روژه ده او هغه هم ځکه چې که څه داسې ریویا وکړه چې بد ریویا ونې وکړه نو هغه زه په خدای جل جلاله هم ناراضه یې او هغه کوم روژاتي چې دی د هغه زار به
د روژې په دې مبارکه روانه میاشت کې نه یوازې دا چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي بلکه ته دې تر څنګ د نارینه او ترمنځ هم اکثره وخت جنجالونه رامنځته کیږي چې دغه جنجالونه بیا په لوی لوی شخړو اوښتوي او په کلونو بدی په نهایت کې د تاوتریخوالي مخنیوي د افرادو ټولونو او حکومت او سازمانونو ګټو هڅو ته اړتیا لري تر څو یو داسې ټولنه جوړه کړي چې ټول افراد پرته له جنسیت څخه د ویرې او تاوتریخوالي څخه پاک وي
د اساسي رادو د دې سات په خپلون کې وړاندې اساسي او بشري حقوق پروګرام لرو البته یادونه وکم چې تر په شپږنیمه بچو لاند خبرونه ما بریدل شي خوست سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځنبه په شپه نا وخته له هند سره مسابقه وکړه چې دا لوبه مساوي پای ته ورسیده په دې مسابقه کې چې د افغانستان په کوربه توپ په سعودي عربستان کې تر سره شو دواړه لوبډلې ونتوانی دي چې ګول ووهي دا مسابقه د آسیا ملتونو جام لپاره د لارموندلې موندنې د دریم پړاو په هدف تر سره شو افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم د روان مارچ میاشتې پښپښوښته منیټه د هند په کوربه توپ د هغه هیواد په اندرا ګاندی لوبغالي کې تر سره کړي نن د مارچ 22 مده افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره تر لاسه کړه په پرونی مسابقه کې او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په څلورم مقام کې قرار لري باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالي تر سره کړې وي چې اته د یو په وړاندې قطر او څلور د صفر په وړاندې کویت ته بایللې وي پرون په دې ګروپ کې قطر 3-0 په وړاندې کویت ته ماته ورکړه موسم د کرکټ لډګره ټاکل شوی دی چې نن جمعه د هند غوره لیگ آی پی ایل سیالیو ولسم پړاو پیل شي د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شار کې به تر سره شي په سژنی پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته سیالي کوي آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیگ شمیرل کیږي دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور او یا سیالي تر سره کړي د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان نور احمد او اسمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز مجیب الرحمن او رحمان الله ګوربز د کلکتا نایټ رایډرز فصل حق فاروقی د سن رایزر حیدر آباد محمد نبی د ممبای انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبیش
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلای شي د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. ازادي راډیو څلور ساعته د افغانستان پر خبرونه کوي. د غووس د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې لومړی لوی خبر د غزه د احتمالي اوربنټینګ د لو په ارتباط ده. د جنرال مارک میلی خبرې دي چې د افغان پوځ او حکومت سقوط و ستراتیژیک تیروتنه و ده خبره کړې ده. او د ولادیمیر پوتین د بری په ارتباط نړیوال خبرګونونه هم په راپور کې په وب پانه کې تاسو ولوستل شئ. د غزنی د وی ماشوم انجلی اسما څرګندونه دي چې ل مشان وغواړي ل چارواکو غواړي چې شونځي پرانیزي او دا وایي چې زه غواړم چې ډاکټر شم. نور مطالب هم د ازادي راډیو په وب پانه کې تاسو ولوستل شئ او ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په وب پانه کې کتل شئ. شپږ بجې او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه